درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، هیله احترامات می قبول کی قدر منو خوږه زکون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی بل تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خوږه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټول وی لمړی لوستي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګل لیست د کون کو مکه لدینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه زکون کو. نه هیله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کې دوستان تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان ستاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، راځو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بیا تر لسمې صفحې پورې. خوږه او قدرمنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهمې موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له: لومړی، جغرافي مفاهیم او اصطلاحات. دویم، د جغرافي ګټې. دریم، آیا ځمکه کروي شکل لري. څلورم، د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله یم. خوږه او قدرمنه زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږه زده کوونکو، لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. بلوچی جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ تاسو کولی شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافیا د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږه زده کوونکو چې جغرافیا د نړۍ د ښودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو ستا معلومات راکوي. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ او تاسو کولی شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې، کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی، د هغو په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو او خوږه زده کوونکو، کچېرې موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه واوسیږو، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي، او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان که چېرې موږ او تاسو دې ته متوجه واوسیږو، هغه کسان چې په دښت او صحراګانو کې استوګنه کوي، خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکینې هم ولاړ وي، او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی دپاره ښه خواړه زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکینې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی، د دوی د ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دی څرنګه پوره کوي، همیشا د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دی پوره کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي، یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خوږه زده کوونکو، کچېرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ او تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګنه پوښتنه کوو د هغو په حکله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کرې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډېر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حکله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولی شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حکله معلومات راکړي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کرې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. هوجو ګلالیز د کون کوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کوري شکل په حقله بحث لو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. هوجو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو، د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چینان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطح څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه خپله د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطح څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوږو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوږو درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریفو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه ته که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کشف په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کشف کوم ډول کشف ده. خوجو قدرمنو زده کونکو د سرطان کشف په خپله د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي عرض البلدونو پور لور باندې عمود لګېږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړۍ نیټه باندې د شمالي عرض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګېږي، نو له دې څخه دغه عرض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر عرض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د جدي کشف په حقله معلومات ول. د جدي کشف عموما د تلې له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړۍ نیټه پیل شي، د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب عرض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګېږي. نو له دې کبله څخه دا عرض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چش رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشف باندې د چش کیږي عمود لګیږي. په عمود ډول سره د دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشف باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو عرض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو عرض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې لرو. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د عرض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالي زده کوونکو، هیله من یم چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي، همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کشف څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کشف باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کشف په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی کدر منو ګللې زكون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغلاس فهم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدر منو خوښه زكون کې برات روغ او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمه بوم پتن می درنو زكون کو د چز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول کدر من زكون کې خپل زنا سره خپل کتابچا او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګرالي زكون کوز مرستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیښنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تش پښیم سپې پری هم چې نن قدرمنو ګرالي زكون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کاني چې نن ورځ به مرپس پلوست ګولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه او پیښنې دوم د اروپا د طبيعي جغرافیه په حق له سپوهیر دا هغه دوی مهم موضوع کاني دی چې نن ورځ به مرپتاسو پلوست ګولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګرالي زكون کو د پرته وجو د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زكون کو د لوست پیل په شی بو کې لومړی مرپتاسو د اروپا لوی وچه او پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې درنو زكونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیل په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافیه موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو درنو قدر منو زكونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیره سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانی سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه ویل شوی او لویدیس ته د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنښې څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیژو هم چې نن درنو قدر منو زكونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچې سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمېر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې غني او هم چې نن د یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی ده د اروپا بدغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچې کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر سیړنه وسول هم چې نن په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسول نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر چې وو او د 20 میلیونو تنوته رسیدي او کچيري تاسو په یاد ودرونو زكونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل اته 3.1 ته رسیدلې د دې تر څنګ درنو زكونکو 3.1 میلیارډ وګړو ته رسیدلې نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه زمکو کې د دې د وګړو شمیر چې ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو همچنان درنو ګللې زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچی ماتو ساحو ته متوجه اوسوجو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملې په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته په ځینو لوی ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د هغو جملو څخه درنو زكونکو لومړنی چې دي د اسکاندو یا ټاپووزمه ده دغه ټاپووزمه په خپل په دې تاسو په وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهمه چې د درنو زكونکو د بالکان ټاپو په وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویل شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره یادیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې په معلومدار ته سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو ژو ګلالي زده کوونکو، د اروپا لویې وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري، هغه پخپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شپې دي. درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو، پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې مانسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د مانسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګونځو لرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې دغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې څوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي، دا پخپله ډېرې زیاتې تیرې څوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یا هم یخه شوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې څوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. که چیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبې او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم پکې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سره دي او دغه لویه وچې چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو جواب ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپیژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپیژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي او په 2012 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه زموږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړی اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړی اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ. درسی ساعت
ترشپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوس بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله